بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دادیوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې زما جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو لکه څرنګه چې خبر یاست نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت غمجن ورځ د چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو پتیالیو پتی ربیا تاسو محترم اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوم. نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 1403 هجری لمریز کال د لیندې 15مه د 1446 هجری قمری کال د جمادی الثانی دریمه او د 2043 میلادي کال د دسمبر 15مه نیټه ده. په نه خبرونه کې لمعول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي. بیا ته سیاسي تبصره وړاندې کړي چې د ایران او روسیې د اقتصادي اړیکو په پراختیا د پوتین ټینګار تر عنوان لاندې بیا د شیرو شکر پروګرام اوریدل شي او بیا هم د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت په مناسبت ځانګړي ویناوري او بیا هم درته د مناجاتو پروګرام وړاندې کړي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي وه. لنډه دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غوښم پام وکړئ د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز نن په درس اسلامي ایران کې د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د ویر دستورې تر سره شوې. د ایران د اسلامي شورا مشر لا سیونستي وحشي ماشوم وژونکي رژیم سره په مقابله ټینګار وکړ او سیونستي پوځیانو د غزې ترانګې په مختلفو سیمو په حملو کې څه د پاسه 80 فلسطینیان شهیدان او ژوبل کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. نن په درس اسلامي ایران کې د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د ویر دستوره په پرتمین ډول ترسره شوې. د اهل بیت او مینوالو په جماعتونو امام بارګه او مذهبي ځایونو په تیرا بیا په مشهد مقدس کې د حضرت امام رضا علیه السلام او په قوم کې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په سپیڅلو حرمونو کې د نبی مکرم د ګران لور د مظلومانه شهادت د ویر دستوره تر سره کړې. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د بعثت پنځم کال د جمادی الثانی په شلم په مکه مکرمه کې دنیا ته سترګې راڼې کړې. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها لا ماشومتوبه د نبی مکرم تر لار خونو لاندې لا لړو الهی معرفت سره بلد شوه. بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د خدای د درگاه ل خواص وا او د الهی علوم ل سرچینه ډیره ګټه پورته کړه. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها په خپل ټول ژوند کې سخاوت، ایثار، بخل، صبر، قناعت، پالونکي، عبادت او لا کمزور سره مرسته په بهترین شکل وکړه. او د حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام او حضرت امام حسین علیه السلام په څیر تاریخ جوړونکي او ستر انسانان په خپل مبارکه لمن کې ورزل. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها تلس کالا ژوند ورسته د یو لسم هجری قمری کال د جمادی الاول په دیر لسم او د یو روایت په اساس د جمادی الثانی په دریمه نیټه شهید شوه. د تهران رادیو او ټلویزیون اداره د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیز په مناسبت نړۍ ټولو مسلمانانو ازادي غواړو په تیر بیا تاسو مینوالو ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوي. د ایران د اسلامي شورا مشر لا سیمونستي واشي ماشوم وجون کې رژیم سره په مقابله ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی محمد باقر قالیباف نن د تهران په پونتون کې د سپیشلی دفاع د نامعلومو شهیدانو د جنازې په دستورو کې په غزا او لبنان کې د سیمونستي رژیم جنایتونو ته په اشاره سره ویل مونږ باید لدې ماشوم وجون کو وحشیانو سره مقابله وکړي چې ورته د انسان نوم هم نشو اخیسته. سیمونست رژیم د 2023 میلادي کال د اکتوبر لا ومه نیټه رئیس د امریکا په ملاتړ په غزې ترانګې پراخ نزل وژون کې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې 1,500 کسان شهیدان شوي چې او یا فیصد ماشومان او ښځې دي. د سپیشلی دفاع د 300 نامعلومو شهیدانو پاک مړی نن په تهران او د ایران په ټولو ولایتونو کې د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیز په مناسبت د ایران د انقلابی او شهید پالونکي ملت په پرتمین شتون سره خاورو ته وسپارل شول. په روغتیایي ښوونیزو مؤسسو کې د نجونو په زده کړو طالبانو په بندیزونو غبرګونو ته اوس هم غبرګون ناخودل کیږي. په تازه مورد کې ملګرو ملتو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د پریکړې په اړه د نښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه فرمان به د افغانستان پر روغتیایي سیستم او پرمختګ باندې ناوړه اغیزه وکړي. نوموړي په یوه خبري غونډه کې ویلي چې طالبانو وروستي امر د ښځو او نجونو په حقوقو باندې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په اړه نور محدودیتونه هم وزا کړي. په افغانستان کې د ویما دفتر هم ویلي چې د ښځو انجونو پر وړاندې د روغتیایي بنسټونو ترل کېدو راپورټونو په اړه ژوره اندېښنه لري. په ورته وخت کې دغه پریکړې د افغان سیرو شخصیتونو ترمنځ هم ګڼ شمېر غبرګونه راپولي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پریکړې اعلان وروسته ویلي د انجونو پر مخ د طبي علومو د مؤسسو دروازو تړلو خبر اوریدل دا هم په داسې وخت کې چې ښځې او میندې د هیواد په ټولو برخو کې لا ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي د سختې خواشینې لامل شوې دي. سیونستی پوزیانو د غزې ترانګې په مختلفو سیمو په حملو کې څه د پاسه 70 فلسطینیان شهیدان او ژوبل کړل. د غزې ترانګې په مختلفو سیمو د سیونستی رژیم جنگي الوتکو په بمباریو کې څه د پاسه 70 فلسطینیان شهیدان او ژوبل کړل. او د روغتونو او مرستندویو سرچینو په وینا یو شمېر شهیدان تر خاورو خزلو لاندې همداسې پراته دي او ورته د رسیدو امکان او توان هم نشته. په غزې کې د سیونستی رژیم د تیری او جنایتونو لپاره 1,400 د بخښنې نړیوال سازمان په دغه ترانګه کې د نیواګرو جنایتونه د نسل وژنې یوه بیلګه بللې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپورټ کې ویلي چې په غزې کې د سیونستي رژیم اقدامات د ملګرو ملتو د نسل وژنې له کانونشن سره د سرغړونې ښکارا بیلګه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه راپورټ چې د شواهدو ثابت څرنه او مستندو شمیرنو په بنسټ تنظیم شوی ښایي چې د اسرایلو کړنې چې پکې د ملکی وګړو ډلې زوښنه د بیخ بنا و جړول او د نزغم ور شرایط وزه کول شامل دي. د ملګرو ملتو د نسل وژنې لا کانونشن څخه د سرغړونې سرګند بیلګې حسابېږي. په همدحال کې فلسطینی چارواکو ملګرو ملتونو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی پاتې او د دې تړانګې له 2 میلیونو څخه زیات خلک په پرله پسې ډول د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د سوریې په فوز په تراګرو تکفیري ډلو په حملې سره تراګرو ته درانه تاوانونه اړولي دي. د سوریې د فوز یوه سرچینې اعلان کړی چې دغه هیواد ځواکونو نن سهار رئیس د حما ښار په شمالي برخو کې د تحریر شام تراګرو حملې په شا تمولي. دغه سرچینې زیاته کړې چې د سوریې او روسیې فوز په توپونو او هوایي حملو سره په ټولو محورونو کې د تراګرو ځالې په نښه کړې دي. دغه سرچینې د معلوماتو له مخې په دغو بریدونو کې د ترهګرو تر 25 زیاتې پیلټه الوتکې هم نسکورې شوې دي. د سوریې پوز هم دارنګ اعلان کړی چې د حما په شمال او په جبل زین العابدین سیمه کې ترهګرو ته درانه تاوان اړولې دي. د روسیې سپورټنیک خبري اژانس هم ویلي چې نښتې له تېر ماښام څخه تر نن سهاره پورې بیا دوام درلودلی او د ترهګرو ډلو له شاته ګرسته په جبل زین العابدین سیمه کې نسبي آرامښت رامنځته شوی دی. د افغان حکومت د کابینې غړي د ملا هیبت الله لخوا له کندهار ته بلل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم لار رسندیو سره په خبرو کې په کندهار کې د طالبانو د مشر پښتون کې د کابینې د ناستې د ترسره کېدو خبر ورکړې. مجاهد زیاته کړې چې په دې ناسته کې په یو شمېر سرپرست وزیرانو سربېره د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم شتون درلود. هیبت الله اخونزاده له مخکې هم څو ځله سرپرست حکومت د کابینې غړي کندهار ته بللي او په دې ښار کې د کابینې ناستې تر سره کړی دی.
سیاسی تبصرہ
د ایران او روسیې د اقتصادي اړیکو په پراختیا د پوتین ټینګار د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ د ایران د اسلامي جمهوریت سره د دغه هیواد تجارتي او اقتصادي اړیکې باثباته او پاوري دي او په پریکړه ده توګه پر روان کال کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت اندازه زیاته شي. پوتین د وی ټی بی پانګې اچونې په 15مه غونډه کې شید روسیې دوهم لوی بانک حسابېږي. په خپل وینا کې زیاته کړې ده چې اوسمهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوجستیکي انرژي صنعتي او امنیتي ملګرتیا او په برخو کې خې پروژې پلي کېږي او د شمال جنوب لا کوریډور هم ګټه پورته کېږي او په دوامداره توګه د دې دهلیز له لارې د شیانو د ترانزیت په اندازا کې زیاتوالی راځي. ایران او روسیا د دوو ګاونډیانو په توګه دودیزې او ستراتیژیکې اړیکې لري. که څه هم د دغو اړیکو اصلي لوري بیا سیاسي او دفاعي دي، خو په ورسیو کلو کې تهران او ماسکو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ته هم پام کړی دی. ایران او روسیا د لویدیز لخوا د بندیزونو په یوادونو کې شامل دي، نو له همدې امله دی و بشپړونکو اقتصاد په توګه هڅه کوي چې د سوداګریزو همکاري او په پراختیا سره د خپلو سوداګریزو او اقتصادي اړتیاو یوه مهمه برخه برابر کړي. ایران او روسیا د اړیکو د لا پراختیا لپاره ډیر ظرفیتونه لکه صنعتي، ساختماني، په بنسټه علمی او ټکنالوژیکی، تخنیکی او انجینری، د خوراکي صنایعو، انرژي او ترانزیتي لارو په برخه کې لري او دا کوي شي د لویدیز په مقابل کې د نړیوال سویل موقعیت چې د خپلواکو او د غربي سیاستونو مخالفو یوادونو پر ضد د بندیزونو لا وسیلې د فشار اوړم په توګه کار اخلي لمخکې زیات پیاوړی کړي. اټکل کېږي چې روسیې ته د ایران اسلامی جمهوریت ولسمشر قاغلی مسعود پزشکیان د راتلونکو سفر پترس کې د روسیا او ایران ترمنځ د اړخیزو ستراتیژیکو همکاریو د سند په اصلي کې دوه سره تهران او مسکو ترمنځ د سوداګریزو اقتصادي اړیکو د بنوي سپر کې د پیل شاهدان وسو. په دې کې شک نشته چې په سیمه ایزو اتحادیو کې د ایران پښتون سره لکه د یوریشیا په اقتصادي اتحادیا کې چې روسیا هم پکې شتون لري، نه یوازې سیمه ایز تعاملات نور هم پراختیا مومي بلکې د یوریشیا نړیوال موقعیت چې ورته د راتلونکي نړیوال اقتصاد زړه هم ویل کېږي لمخ کې زیات پیاوړی شي. په هر حال روسیا د ایران د شمال جنوب کوریډور لدارې د هند تر بندرونو د نړۍ سوداګرۍ ته لاسرسی لري او په ورته وخت کې په بریکس کې د ایران او روسیې غړیتوب د دې ډلې لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی چې په نړیوال اقتصاد اغیز وکړي. په سوداګریزو راکړو ورکړو کې د ډالرو پر ځای د ملي اسعارو د کارولو د هڅې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروستي خبرداری ډوله غبرګون په نړیوال اقتصاد کې د بریکس ډلې د اوچت او ممتاز زی خودنه کوي. ځانو تاسو د تهران رادیو یو ساته مزګرانه خبرونه اوري parstudy.com/p زموږ د انټرنیټي سایت درکته د خبرونه دوام ته تاسو پام راکړو.
شیر و شکر د شیر او شکر د پروګرام مینوالو د دغه لړې په یو لسمه برخه کې تاسو ته خراغ لاسوایو. په دغه ادبی فرهنګي پروګرام کې ز دورانه او زما همکارا
احسانی
تاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د شیر او شکر په نوې لړې کې مونږ د فارسی تعلیمی ادبیات او د هغې ځنې بیلګې در پیژنو. په تیرو برخو کې مو د کلیله او دمنا او هم د غراز د سعدی د ګلستان په اړه له تاسو سره خبرې وکړې او بیا لاړو د مولانا جلال الدین بلخي مسنوي مانوي ته. په تیرو دوو پروګرامونو کې مو د دغه اثر ځنې تعلیمی ځانګړنې درته بیان کړې. نن به د دغه بحث په دوام کې د فارسی ژبې یو څو نور ټکي هم در زده کړو. لمونږ سره اوسئ. کتا سو تیار وی پتیرا برخه کې مو د تعلیمي ادبیاتو د یوې بیلګې په توګه د مستوي مانوي په ځانګړونو د افغانستان د تکړه کارپوه او د پښتو او فارسی د ادبیاتو او په کابل کې د غالب خصوصي په هنتون د استاد تمهید الله سیلانی خبري ووري دي. په نننی پروګرام کې به د هغوی د خبرو دوام درته وړاندې کړو. پام ورته وکړئ.
بل برخه چې تاغه د تعلیم د کیسو لپاره یعنی چې موږ ته تعلیم او تربیه د کیسو لاره وړاندې کوي، دا خصوصا د نوي ځوانانو لپاره او د هغو کسانو لپاره چې په مکاتبو کې یا په ښوونځیو کې درس ورکوي. په تعلیمي نصاب کې ترې استفاده شوې ده او ډېر ښه درسونه لري. مصنوعي په ډېرو برخو کې تعلیمي درسونه د کیسو او حکایتونو له لارې وړاندې کوي. دا طریقه د زده کړې لپاره ډېره اغېزمنه ده، ځکه کیسې د لوستونکو پام راجلبوي او د هغوی په ذهن کې پاتې کیږي. د بیلګې په توګه پادشاه او کنیزک یا د پادشاه او دی وینځي یو هغه یو کیسه ده. دغه کیسه کې د عشق د حقیقي معنا په اړه ژور پیغام ورکوي او څرګندوي چې انسان یوازې هغه وخت رښتینی خوشحالي موندلی شي کله چې د خپل نفس غوښتنو نه پورته شي. په دې ډول کیسو کې هره موضوع د ځانګړي درس لپاره تشریح شوي، د اخلاقي، ټولنیزو او معنوي ارزښتونو ښودنه کوي. مثلا د موش قرباغه یا د موږک او چونګښې یوه کیسه ده. همکاري اهمیت بیانوي او د اختلافونو د حل لپاره عملي لارښوونې وړاندې. دغه ډول حکایتونه په تعلیمي نصابونو کې د زده کوونکو د زده کړې د پیاوړتیا لپاره غوره وسیله ګڼل کیږي. بله مسله د انساني نفس پیژندنه ده. په مصنوعي کې د انساني نفس درې حالتونه لکه نفس اماره، لوامه او مطمئنه تفصیل سره تشریح شوي دي. مولانا انسان ته د دې حالتونو د پیژندنې او د هغوی د کنټرولولو لپاره لارښوونې کوي. د بېلګې په توګه حکایت کې د یو ظالم نفس د پیروي پایلې په داسې ډول بیان شوي دي چې لوستونکی د خپلو خواهشاتو د کنټرول اړتیا درک کړي. بل حکایت د توتی او بازرګان یا د توتی او تجار دی چې د نفس د ازادۍ او معنوي سفر په اړه ژور پیغام دی. په دې کیسه کې توتی په ځیرکۍ سره خپل ځان د قفس څخه ازادوي، چې د نفس د ازادۍ یوه تمثیلي بڼه ده. دا ډول کیسې انسان ته د خپل داخلي حالتونو د سمون لپاره عملي لارښوونې وړاندې کوي او د تعلیمي ادبیاتو په برخه کې ځانګړی ځای لري. بله برخه چې ده هغه د ښوونکي او زده کوونکي اړیکه ده. په مصنوعي کې د ښوونکي او زده کوونکي اړیکې ته ډېرې برخې ځانګړې شوې دي او ډېره پاملرنه ورته شوې. مولانا باور لري چې د معنوي ودې لپاره د ښوونکي لارښوونه اړینه ده. د بېلګې په توګه په یو کیسه کې یو ځوان د خپل مرشد د لارښوونو په مرسته د نفس د خواهشاتو څخه خلاصېږي او د معنوي سفر لپاره تیاری. بل حکایت د پیر و مرید دی چې په دې کې ښوونکی زده کوونکي ته په صبر او عاجزۍ سره د حقایقو د درک اهمیت ښيي. دغه اړیکه نه یوازې د عرفاني ژوند لپاره مهمه ده، بلکې د تعلیمي سیستم لپاره هم یو اساسي اصول وړاندې کوي. که د مولانا د مثنوي معنوي هره برخه موږ وڅېړو، هغه په تعلیمي نصاب کې یو مهم درس محتوی او په تعلیمي ادبیاتو کې او په تعلیمي سیستم کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د مثنوي له اثر څخه په مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې استفاده شوه، بالخصوص هغه برخې چې موږ ته په ادبیات، تعلیم او تربیه کې ډېرې مهمې دي. چې ما ځینې برخې تاسو بیان کړې. ډېره مننه
کوو. هو عزیزانو، د پروګرام د محترم کارپو خبرې مو واورېدې چې د مصنوعي مانوي په تعلیمي ځانګړنو غږېده. اوس برا شو دویمې برخې، یعنی د فارسي ژبې د زده کړې برخې ته. له خپلې همکارې غواړم چې یو څو نوي د فارسي ټکي درته واوروي چې ورسره به یې ژباړه هم خپره شي.
شیر،
زمره،
بوزه کوهی،
غرسنه بزه،
تقسیم کند،
وویشی،
قوی،
پیاوړی،
بیم،
ویرا،
گرگ،
لیو،
شکار،
خکار،
دستور داد،
امر وکر،
حضور نیرومند،
پیاورشتون،
دردم،
پتکا،
اینجا،
دلتا،
روبا،
لومبڑا،
حیوانات،
زناور یا حیوانان،
سهم،
وندا،
حاصل شده است،
حاصل شویده،
حلاک نمود،
ووجل یا ووجلا،
معنی ندارد،
معنا نلری،
خرگوش،
سویا،
سید شده،
خکار شوی،
عصبانی شد،
غصه شو،
عقوبت،
پایلا یا سزا،
سرنوشت ناگوار،
بد برخلیک،
سلطان،
پاچا،
گاوه وحشی،
زنگلی غوا،
میان خود،
پخپل مسکی،
شاهانه،
پاچاهی،
پنجه،
منگولا،
دوچار،
اختا،
بهره،
وندا یا گتا،
تعلق دارد،
اروندا،
تنومند،
غشتله،
چاشت،
چاشت یا غرما،
بخشید،
و بخله. عزیزانو اوس د دغه ټکو د خیز د کړل لپاره د مصنوی مانوی یو کیسه در اورو د فارسی متن ته خ پام وکړي.
متن خانی
د متن لوستل.
شیری همراه با گرگ و روباهی به شکار رفتند.
یازمره لیو لیو او لومبر سره خکار تلالل.
یک گاو وحشی، یک بز کوهی و یک خرگوش شکار کردند.
یوا زنگلی غوا، یوا غرسنه بزا او یوا سویه خکار کرد.
آنگاه شیر به گرگ دستور داد تا حیوانات صید شده را میان خود تقسیم کند.
بیا از مری لیوت امر وکر چه خکار شوی زنور پخپلوکی و بیشی.
گرگ گفت گاو وحشی سهم شیر باشد، بز کوهی سهم خودم باشد و خرگوش نیز سهم روباه باشد.
لیوو ویل غرنه غواده دزمری پا برخوی، غرسنه بزده زما برخه او سویده دلومبری وی.
شیر ناگهان عصبانی شد زیرا دید که گرگ در محضر شاهانه او حرف از من، تو، قسمت من و قسمت تو و او می زند، در حالی که این صیدها فقط با حضور نیرومند شیر حاصل شده است.
زمره ناڅاپا غصه شو زکه ویلی دل چې لیوه د هغه د پاچاهی په وړاندې زما اوستا او زما برخه اوستا او د هغې برخې خبره کوي، حال دا چې دا ښکار یوازې د زمری په پیاوړي شتون سره لاسته راغلی.
از این رو برای عقوبت گرگ پنجه قوی بر او زد و در دم هلاکش نمود.
نو د لیو د سزا کولو لپاره یې هغه په یوې پیاوړې منګولې وواهه او پټکه یې وواژه.
سپس رو به روباه کرد و گفت صیدها را تو تقسیم کن. روباه که سرنوشت ناگوار گرگ را دید دوچار بیم شد و گفت تقسیم در اینجا معنی ندارد، همه این صیدها به سلطان تعلق دارد.
بیای لومبر تمخ کرد او وی ویل خکار تو ویشه. لومبړی چې د لیو بد انجام ولید و ویرېده او وی ویل دلته ویش مانا نه لري، دا ټول ښکار په پاچا پورې اړه لري.
ما را در آن بهره یو سهمی نیست، این گاو تنومند چاشت سلطان است و آن بز سهم میانه روز و این خرگوش سهم شام او.
زمون پا که هیس برخه نشته، دا پیاور غوا دا پاچا دا غرمه او حغبزه دا نیمه ورزه او دا سویه دا ماخام برخه ده.
شیر وقتی که دید روباه مانند گرگ از من و تو حرفی نزد و اظهار وجود نکرد خوشحال شد و صیدها را به او بخشید و گفت تو دیگر روباه نیستی بلکه خود منی.
زمری چه کله ولیدل چه لومبڑی د لیو پشان زما او ستا خبره و نکړه او خپل شتون یې ښکارا نکړ، خوشاله شو او ښکارونه یې هغې ته وبخل او وی ویل ته نوره لومبڑه نه یې بلکې په خپله زه یې.
Thank you.
عزیزانو دلته د شیر او شکر دا برخه پای ته رسیږي. په یو لمن سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
پروردگارا، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی. عاشق تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می گذارم و در دل دعا می کنم و از تو می خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری.
تو رقم خور با من بمان تا انتها، مرا رها مکن در این سیاهی خدا، مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا، مرا رها مکن با این هوا، عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا، مرا رها مکن چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا، مرا رها مکن. چو رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن، مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خیش را زباغ باغ بان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها
بی فاطمه
دا فضیلت بلگا.
موسیقی تهران رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ګران لور بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د تلین پښپو ورځو کې یو تاسو ته په دغه لوی غم د تعزیت په وړاندې کولو سره د هغه قدرمنې بیبي د لوړو اخلاقي او مانوي ځانګړتیاو په اکله یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو. دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
د مدینه پسینا لا د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم د وصال دا تازه وو. د خدای د رسول او د عالمیانو د رحمت خالص د مدینه آسمان او زمکه جړوله. هر یو صحابي د خپل ایمان او اخلاص مطابق د رسول الله مبارک د نشټوالي احساس کاوه او سوزیده، خو تر ټولو لوی ماتم د رسول الله مبارک د ګرانی لور بیبي فاطمه په کور کې وو. بیبی زهرا چې پیغمبر ورته همیشه د پلار مور او د خپل زړه ټوټه ویلی وو، هغه زهرا چې له وړوکوالي وې د پیغمبر په سر د مینې لاس راکه او د فخر موجودات لسره به د جاهل زمانه غرزولې خزرې پاکولې، هغه زهرا چې کله به پیغمبر د جنت بوی یادوه نو هغه به یې بویوله، نن په لوی غم اخته شوې وه. په داسې مصیبت چې ورځ په ورځ زیاتېده او علاج یې نه و. دغه دومره بېقراری څه قرار نه و، ځکه چې نه یوازې پیغمبر بلکې پیغام یې هم خلکو په هیرولو کړی و. خو بیبي زهرا سلام الله علیها غوښتل چې د اسلام په تنې دغه روح د همیشه لپاره تاند پاتې شي.
بیبي فاطمه د رسول الله مبارک له وفات وروسته ډیر لوی مسؤلیت په غاړه درلود. هغه د یو ګول په شان چې د لمر د نشتوالي په وجه مړاوي کیږي د پیغمبر په فراق کې مړاوي کېده. خو آیا مدینه د پیغمبر نور له ځان سره نه درلود؟ بیبي زهرا یو بې ساري مېرمنه وه چې ځانګړي خصوصیات یې درلودل چې هغه یې بیل رسول الله مبارک او حضرت امام علی علیه السلام د دنیا له ټولو سړو او ښځو غوره ګرځوله. د خدای رسول به فرمایل فاطمه انساني حوره ده. کله چې د خدای په وړاندې د عبادت په محراب کې ودرېږي، د هغې رڼا په پرښتو داسې ځلیږي لکه ستوري چې د مځکې په خلکو ځلیږي. خدای تعالی فرمایي ایز زما پرشتو، زما بنده او د بندگانو سردار فاطمه ته وګورئ چې زما په وړاندې ولاړه ده او د بدن هر اندام د خدای له ویرې لړزیږي او د زړه په خشوع سره یې زما عبادت ته مخه کړې ده. تاسو گواه نیسم چې د هغې لارویان مې د دوژخ له اوره وساته.
بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د رسول الله مبارک د رحلت لورز ورستا هر ورز لا کمزوري کیده. امام صادق علیه السلام فرمایي د پلار جان سوزا درد د فاطمه زړه غمجن کړي وو. لدی عمل جبرائیل با بیا بیا هغه ته ورتله او ورته به د پلار د غم تسلی ورکوله. هغه به په جنت کې د خپل پلار له مقام او منزلت او له هغه پیښو چې د رسول الله مبارک له رحلت ورسته به د هغه په اولاد راضي خبره وله. حضرت علی علیه السلام به هم هغه څه چې جبرائیل به ویل لیکل. حضرت فاطمه الزهرا له دې مخکې هم له پرښتو سره خبرې کړې وې، له همدې عمله هغې ته محدثه ویل کیږي. امام صادق علیه السلام فرمایي د رسول الله مبارک لور فاطمه پیغمبره نه وه بلکې محدثه وه.
فاطمه ته لدی عمل محدثه ویل کیږي چې پرخته و پرې له اسمانه نازلې دلې او له هغه سره به د مریم بیبي په شان خبرې کولې.
د هغه قدر منې بیبي ز شهادت په ورځو کې یو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د رسول الله مبارک د وفات په وخت د هغه یوازنی پاتې لور و. هغه بیبی په اتلس کلنۍ کې چې د څلورو بې مثاله بچیانو مور وه له دنیا لاړه. د نړۍ د ښځو د سردارې د وجودي اړخونو حقیقي شناخت یوازې امامان کولی شي. بیبی فاطمه سلام الله علیها په اسلامي تاریخ کې یوه بې ساري او بیلګه مېرمنه ده چې په مختلفو ډګرونو کې یې ځلانده مقام وځلېده او د دغه حزیم مېرمنې او با عظمت کوثر شان او منزلت د پیغمبر او اهل بیتو په روایتونو کې بیا بیا بیان شوی. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په رښتیا چې خدای زما د لور فاطمه زړه او غړي تر هډونو له ایمان او یقینه ډک کړی دی، په دې ډول چې د خدای په اطاعت کې جدي ده. همداراز بی بی عائشه له رسول الله مبارک نقل کوي چې د جنت د ښځو سرداران څلور دي: د عمران لور مریم، د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لور فاطمه، د خویت لور خدیجه، او د مزاحم لور او د فرعون میرمنه آسیه.
بی بی فاطمه الزهرا په عبادت او عصمت کې د هټ تر رسیدلې وا چې خدای تعالی پیغمبر ته په خطاب کې و فرمایل: اے پیغمبره، کته نوې دنیا مې نه پیدا کوله، او که علی نه و ته مې نه پیدا کولې، او که فاطمه نه و تاسو دواړه مې نه پیدا کولې. د بی بی زهرا سلام الله علیها شخصیت، عصمت او طهارت یې، علم او پوهه یې، ایمان او اخلاص، بهشتی اخلاق او محمدی تربیت یې داسې مسائل دي چې هر څومره یې انسان د پیژندلو هڅه وکړي لا ډېرو ناپیژاندو رازونو ته رسیږي، او آخر عاجز شي او اعتراف وکړي چې افکار د هغې د فضایلو له درک کولو نتوانه دي. امام صادق علیہ السلام دا انا انزلناه فی لیلۃ القدر په حقله چې د قدر سوره په اوله کې راغلی فرمایي: للیلن مطلب بی بی فاطمه ده، او لال قدر مطلب خدای تعالی ده. نو څوک چې هغه شان چې حق یې ده بی بی فاطمه و پیژني، په تحقیق سره د قدر شپې در کړی ده، او بشکا هغه ته فاطمه ویل شول زکه چې خلک یې له پیژندلو عاجز دي.
پارشتیا بی بی فاطمه څوک و؟ د هغه عظمت یوازې په دې سبب نه دی چې د پیغمبر لور و، بلکې د خدای په نس د هغه قدر او فضیلت و چې پیغمبر د هغه لیواله ګرځولی وو. پیغمبر اکرم په قیامت کې د بی بی فاطمه زهرا د مقام په اکل فرمایي: په هغه خدای قسم چې زما ځان یې په لاس کې دی، هغه داسې مېرمنه ده چې د قیامت په ډګر کې به په یوې وښې سپاره تیریږي. جبرائیل به یې ښی لاسته، او میکایل به یې کیڼ لاسته، او علی به یې مخې ته، او حسن او حسین به یې شاته روان وي. په دغه وخت به د خدای له لورې یو غږ پورته شي چې: ای مخلوقاتو، سترګې مو پټې کړئ او سرونه مو ښکته کړئ، دا ستاسو د پیغمبر محمد لور، او ستاسو د امام علی مېرمنه، او د حسن او حسین مور دی چې تیریږي. په دغه وخت به بی بی فاطمه زهرا له سراته تیر شي، او کله چې په جنت کې پښه کېږدي، داسې کرامتونه به وویني چې خدای ورته برابر کړي دي. په دغه حال کې به خدای بی بی فاطمه ته خطاب وکړي: ای فاطمه، له ما وغواړه چې تا ته وبخښم، او آرمان وکړه چې په پوره کولو سره یې تا خوشحاله کړم. فاطمه بی بی به ووایي: ای زما پالون کیا، زما آرمان ته یې، او تر دې هم لویې، له تا غواړم چې زما مینوال او عطرت په اور کې ونه سوځوې.
دغه دومره عظیمه مېرمنه چې په الهي حکمت یې بې ساري ایمان او لوړ مقام دی، یوازې د پلار غم نه ناتوانه کوي. د پیغمبر له رحلته څو ورځې وروسته د پیغمبر د سترګو توره او د نړۍ د ښځو سرداره د هغو ظلمونو په وجه د اسلام ځنو مدعیانو ورباندې کړی وو، په رنځور او ژوبل بدن سره په داسې حال کې چې زوی محسن یې له زیږېدو مخکې له لاسه ورکړی وو د بیمارۍ په بسترې پرېوتله. هغه د مدینه په جماعت کې له خپلې بیدارونکې خطبه ورسته کله چې د خار د لویانو له بې‌مهربانۍ سره مخامخ شوه، کور ته ستنه شوه او بیا یې له هیچا سره خبرې ونه کړې. د اهل سنت او شیعیانو په معتبرو کتابونو کې راغلی دي، کله چې بیبي زهرا د ناروغۍ په بسترې پرته وه، د مهاجرو او انصارو ښځې پوښتنې ته ورغلې. حضرت زهرا د عیادت په وخت هغوی ته وویل: په خدای قسم، شپه مې سحر کړه په داسې حال کې چې ستاسو له دنیا کرکه لرم او بیزاره یم، ستاسو پر سړو غصه یم. هغوی مې ورسته له هغې چې وازمایل لرې وغورځول. نو څومره بده ده له تیزۍ ورسته سستی او غړندوالی، او څومره بده ده لوبه له جدیته ورسته. دا د هغه چا خبره ده چې پیغمبر اکرم یې په حق له فرمایلی وو: بے شکه چې خدای تعالی غصه کیږي هغه وخت چې فاطمه غصه شي، او راضی کیږي هغه وخت چې فاطمه راضی او خوشاله وي. خو د پیغمبر ځوان لور فاطمه بیبي د خدای د رسول په خار کې د پیغمبر له رحلته څو میاشتې وروسته زخمی او ستړې د بیمارۍ په بسترې پرېوتله، او د مرګ ارمان یې کاوه تر دې چې د هغې په فراق کې د ماشومانو جړا او فریاد اوچت شو.
حضرت زهرا سلام الله علیها په خپل وصیت کې امیر المؤمنین علی علیه السلام ته فرمایي: ای علی، ما ته د شپې غسل راکړه او کفن مې کړه او خاورو ته مې وسپاره. هغه وخت چې خلک او دی بي، نه غواړم هغه کسان چې په ما یې ظلم کړی زما په جنازه کې حاضر او شریک شي. او حضرت امام علی علیه السلام د شپې په تیاره کې له یو څو ملګرو سره په داسې حال کې چې د زهرا یتیمانې چوپتیا ته بلل، د هغې بیبي پاک مړی په نامعلوم ځای کې ښخ کړ. سبا سهار کله چې خلک د پیغمبر د نازولې لور د جنازې لپاره راغلل، د شپې د هغې بیبي له ښخولو حیران شول. یو شمیر کسان په غوسه شول او غوښتل یې چې د بقی قبرونه وسپړي او چې د هغې بیبي مړی راوباسي او بیا پرې جنازه وکړي. حضرت امام علی علیه السلام په خپل حیدری ټینګتیا او بهادرۍ سره د دغه کار مخه ونیوله، او خلک خپاره شول په داسې حال کې چې پوهېدل د رسول الله د زړه د ټوټې په وصیت کې څه پیغام درلود. اوس هم د څوارلسو پیړیو له تیرېدو وروسته د بیبي فاطمه زهرا قبر هم هغه شان پټ دی، او د هغوی محبان د هوریه انسیه بیبي د غم او غربت پیغام د هغې په بینخانه مزار کې لټوي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په مناسبت یو ځل بیا زموږ تسلیت ومنئ.
لمانځنه ای چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هرت څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاری، ستا د لور په ورکې الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینې وینم ورتې شوي دی. قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولې دي.
اورم دا نارې دی لمینو فقر ویاړ می دی، اورم دا نارې دی لمینو فقر ویاړ می دی، ټول د ملامت پلار ستا لور ته درغلی دی. کړی چې یو غړپ دی انصار پیر د شوق لمیو نه، کړی چې یو غړپ دی انصار پیر د شوق لمیو نه، مست لکه مجنون دی ټول ملکونه لپخو کښلی دی.